द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو عزتمن و اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي ورځ مو نیکمرغه د ډیوري جو خبری خبرونه یو ځل بیا پایل شولانه د یک شنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سحر نیمې، افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده او د شنبه د شپې 11 نیمې بجې شوې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د سرچینو تر مخه ویل کیږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولی چې د کابل خونړی برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي داو مینپال ویلي پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان حکومت پر ضد د دوی خاوره وکارول شي. د امریکای صدر باراک اوباما به نن د جرمنی چانسلرې انګلا مرکل سره امنیت، تجارت او په یو شمېر نورو موضوعاتو مهمې خبرې کوي او د جرمنی په هانوور ښار کې به د امریکې او اروپا ترمنځ شوې د آزاد تجارت په مد کې د صنعتي میلې افتتاح هم کوي.
صدر اوباما تر څنګ به د امریکې د مشهورو کمپنو کاروباري مشرانو یو پلاوی هم په بهر هیوادونو کې د سرمایه‌کارۍ موقع په لاس راولي.
په شام کې د بشري حقونو ډلو تر مخه د شامی حکومت لخوا ترسره شوي دوو هوایی بریدونو کې شلو نه زیات عام وګړي وژل شوي دي. بلخوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازی وایي چې د شام خانه جنگی کې د وخته پورې 400,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د سرچینو تر مخه ویل کیږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولی چې د کابل خونړی برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و. که څه هم د اپریل په 19 نیټې د ترسره شوې حملې پړه د طالبانو وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده، خو دغه تورونه لګېدلي دي. په دغه برید کې کوم چې د امنیت ریاست چارواکو په ګډون پکې 46 کسان ووژل شوله او شاوخوا 350 نور ژوبل وو. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي داو مینپال ویلی دی چې پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان حکومت پر ضد د دوی خاوره وکارول شي، خو د پاکستان حکومت تل دغه تورونه ردوي. اخوا د امریکا ولسمشر ښاغلي اوباما به د یک شنبه د ورځې نه جرمني په دوه ورځني سفر باندې ځي او هلته به د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل سره په نړیوالو اقتصاد، ترهګرۍ، امنیت او داسې نورو موضوعاتو بحث کوي. دا غونډه به د جرمني په هانوور ښار کې ترسره کیږي، کوم کې چې د نړۍ مهمه تجارتي او د ټکنالوژۍ صنایع دي. په دې غونډه کې به د نړۍ او یا ملکونو نه شاوخوا 200,000 کسان ګډون کوي. د غونډې خاص هدف به د امریکې او اروپا ترمنځ شوي د آزاد تجارت په لړ کې د صنعتي میلې افتتاح وي. بلې لورې ته سوریې کې د بشري حقونو د څارېدارۍ راپورونه ښایي چې د سوریې حکومت لخوا د شنبې په ورځ د یاغي ډلې د ولکې لاندې سیمو په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د ناټو ځواکونو مشر جنس سټولتنبرګ ویلي دا عمل د اوربن نه سخته سرغړونه ده، خو بیا هم هیله کوي چې د سولې خبرې به د سوریې دوامدارې کورنۍ جګړې ته پای ورکړي. اخوا د جرمني لومړی وزیر او ځینې د اروپایي ټولنې لوړپورو چارواکو د شنبې په ورځ د ترکیې سفر کړی دی. د دې سفر مقصد د کډوالو په کړکیچ خبرې اترې وي تر څو د دغې ستونزې په سر راپورته شوې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي مشران به ډېر زر د کډوالو یو کیمپ نه هم لیدنه کوي او پکې میشت کډوالو د ژوند کتنه هم کیږي. د دې هیوادونو ترمنځ شوي قرارداد پر بنسټ به یونان ته رسیدلي کډوال بیرته ترکیې ته استول کیږي او په بدل کې به سوریایي کډوال اروپا ته لیږي تر څو آرامه ژوند ورته برابر کړي. اخوا د بشري حقونو ادارې وروستی راپور وایي چې ترکیه د کډوالو ستنېدو لپاره امن هیواد نه دی. بلې خواته د سویلي کوریا پوز ویلي شمالي کوریا په خپل سب مرین بلستیک توغندۍ پیلولو کې ناکامه شوې ده. د سویلي کوریا د پوز مشر زیاته کړې چې د شنبې په ورځ د شمالي کوریا لخوا سمندر په لور سبمرین توغندۍ ویشتل شوي دي. د دې تر څنګ د سویلي کوریا د دفاع وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې دوی د شمالي کوریا په پوز سخت نظر ساتلی او د خپل دفاع لپاره هم چمتو دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا ریډیو خبري خبرونه ته غواګیز قدر منو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو راځو د ریپورټونو ولوري ته. تاسو مو وړاندې هم ویل چې سرچینې دا مهال وایي چې افغانستان یو ځل بیا په د پاکستان په حکومت باندې دغه تور لګولې چې د کابل په هغه خونړۍ برید کې چې پکې شاوخوا څلور شپېته کسان ووژل شوه او درې نیم سوه نور پکې ژوبل وه، هغې کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی یو پلان و چې هغه هم د پاکستان نه شوی دی. په دې هکله یو تفصیلي ریپورټ لرو، هغه هم زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
افغانستان تور لګولې د اپریل په 19 نیټه پایتخت کابل کې ترسره شوی خونړۍ ترهګر حملې د طالبانو حقانی ډلې د پولې پورې خوا په پاکستان کې پلان کړی وي. د افغان صدر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ ریډیو سره مرکه کې داوه کړې ده د دغه بمی حملو په لټنې روانې دي، خو د لومړي معلوماتو نه ښکاره شوی دغه حملې د افغان طالبانو حقانی ډلې په پاکستان کې د بارني طاقتونو په مرسته پلان کړی وي. نوموړي مینپال ویلي دي خارجه استخباراتي ادارې په کابل حملو کې د حقانی ډلې مرستې کړې دي. د صدر د ترجمان مرستیال دوا خان مینپال زیاته کړې، پاکستان سو وارې ژمنې کړې چې خپل خاوره به د افغانستان په ضد کارولو ته نه ورکوي، ولې تر دې دمه په خپلو ژمنو کې ناکامه شوی دی او اکثر په خپل خاوره د افغانستان دښمنانو له پناه ورکوي. ولې پاکستان تل دغه تورونه ردوي او وایي ترهګري د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ګډه مسله ده. په کابل ترسره شوي دغه خونړۍ حملو ذمواري د افغانستان طالبانو ډلې قبوله کړې وه. د افغان طالبانو ترجمان مطبوعاتو ته ویلي په دغه حملو کې درې ځانوجونکي وسلوالو برخه اخیستې وه. په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ترهګر حملو کې زیاتوالی راغلی او په افغان حکومت د طالبانو په ضد د قوي ګامونو اخیستو فشار زیات شوی، د پاکستان په سفر د افغانستان د کډوالو وزیر سید حسین علیمی بلخی مطبوعاتو ته ویلي د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ورته تسلی ورکړي د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې به بیا ډیر زر شروع شي. افغان وزیر حسین علیمی په دریجه بکې وایي
اونا اطمینان دادن که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه.
سرتاج عزیز ورته یقین ورکړی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړې خبرې اترې به یو وار بیا په میاشت نیمه کې شروع شي چې ورسره به په پاکستان کې خواوشا 3 میلیونه افغان پناه غزین خپل کورونو ته د ستنېدو جوګه شي. د افغان طالبانو د مشرانو په اړه ګمان کیږي په پاکستان کې پټتي او د هلتنه په افغانستان کې بریدونه تابعه کوي. افغان چارواکي د پاکستان نه غوښتنې کوي چې افغان طالبان د سولې میز ته راکش کړي، ولی پاکستان وایي دوی په افغانستان کې په ځنو وسلوالو ډلو محدود اثر لري، خو په افغانستان کې د طالبانو په عملیاتو کې د دوی اختیار نشته. د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ لومړی خبرې اترې په پاکستان کې د مارچ په لومړۍ هفته کې کیدونکې وي، ولی وسلوالو په آخري لمحو کې د سولې په دغه خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی وو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه د ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته نیخ په نیغه غواګیز قدر منو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د ډیوا ریډیو ویډیوي ریپورټونه وګورئ نو تاسو کولی شئ چې د ډیوا فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او هغه خوښه کړئ. د فیسبوک پاڼې ادرس دی www.voadivaradio.com. تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او دغه پاڼه خوښه کړئ او هلته ټول ویډیوي راپورونه تاسو کولی شئ چې وګورئ. راځو د راپور ولوري ته چې د امریکا ولسمشر ښاغلی اوباما به د یک شنبې په ورځ جرمني ته ځي او هلته به خپل سفر پیلوي او د جرمني لومړی وزیر انګلا میرکل سره به لیده کاته کوي او په نړیوال اقتصاد باندې ترهګرۍ باندې امنیت او داسې نورو موضوعاتو باندې به بحث کوي. او د دې تر څنګ کومه مهمه خبره چې ده هغه دا چې دا غونډه به په هنوور ښار کې ترسره کیږي او د نړۍ مهمه تجارتي او ټکنالوژي صنایعي ښار دی چې دغه غونډه به هم د خاص هدف به د امریکې او اروپا ترمنځ شوي د آزاد تجارت په لړ کې د صنعتي میلې افتتاحوي. نو دغه راپور زموږ همکار کلیم افضل تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د امریکې صدر باراک اوباما به نن د جرمني شمالي ښار هینوور کې د نړۍ د ټولو لوی صنعتي میلې افتتاح کوي. صدر اوباما تر څنګ به د امریکې د مشهورو کمپنو کاروباري مشرانو یو پلاوی هم په بهر هیوادونو کې د سرمایه کاری موقع په لاس راولي. بلخوا صدر اوباما او د جرمني چانسلر انګلا مارکل هم د صنعتي دستوري علاوه یو مهم ملاقات کوي چې پکې د نړۍ اقتصاد، ترهګري او د پولو پورې راپورې د امنیت په ټینګولو ګټورې خبرې اترې وکړي. صدر چې نن د جرمني هینوور ښار ته راورسي نو د ټولو اول به د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره ویني او وروسته به دواړه مشران خبریالانو ته هم وینا کوي. په واشنگتن او برزلز کې چارواکي دا وخت په دې تکل کې دي چې د کال ختمېدو وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ مهمې لوزنامې سر ته ورسوي. ولې چې د صدر اوباما هم د صدارت د اخرنی کال دی او هڅه کوي چې په خپل وخت کې پاتې کارونه پای ته ورسوي. ٹی ٹی آئی پی امریکی او اروپائی اطلاف ترمیزہ دا آزاد تجارت حاغ لوزنامہ دا چتر مخبہ دا بحر اوکیانوس دواڑو غاڑو ترمیزہ دا تجارت او سرمایہ کاری لپارا گن شمیر موقع را برسے رکھی. دا امریکی صدر باراک اوباما جرمنی تا دا دورزنی دورہ پدی وجہ ہم دا اہمیت وڑ دا چپکی با آئی ایس یا داعش پزد اتحادی ہیوادنو مرستو ترسنگ یوکرین حکومت او روس پلا و باغیانو ترمیزہ شوی د منسک لوزنامې پر ځای ساتلو او په شام کې د دزبندۍ په مسلو هم ګټورې خبرې وشي. د وایټ هاوس مشر ډایرکټر چارلز کپشن څوک چې د اروپایي هیوادونو سره د معاملاتو جاج اخلي وایي چې صدر اوباما به د اروپایي هیوادونو کردار او مرستو کې د اضافه خبره کوي چې څنګه د پولو نه پورې راپورې د معلوماتو او د تجارتي حلو زلو حجم سیوا کړی شي. ٹی ٹی آئی پی یعنی ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ لوزنامے پر عملی شکل کی نن چې صدر اوباما د نړۍ د ټولو لوی صنعتی میلې افتتاح کوي نو تمه سرګندېږي چې پکې به شپږنیم زره نمایشي کاروباریان او دوه لکه پورې خلک برخه واخلي. که یو خدا خوشبینی سرګندېږي چې ٹی ٹی آئی پی تر مخه به د اروپا او د امریکې په کاروباري مشینرۍ کې تیزوالی راشي نو بل خدا سي راپورونه هم په میډیا کې خواره شوي چې زرګونو پشمیرې کې خلکو د جرمني شمالي ښار هینوور اړخته لاریون وباسلې او د ټي ټي آی پی په ضد شعارونه ورکړي چې د آزاد تجارت او سرمایه کاری دا منصوبه دي ودرول شي. د تجارت اتحادیې ډلې، کام پرسته ګوندونه او گرین گروپس سوچ د صنعتونو خلاف دي. دا دعوی کوي چې دغه لوزنامې تر مخه به د خلکو تنخواګانې کمې شي، د صارفین حفاظت به خطر کې راشي او چاپیریال ته هم خطر راپیښ شي. خو د امریکې او اروپایي اطلاف مشران خوشبینه دي چې دا لوزنامه به خوشحالي راولي. صدر اوباما به نن د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره د هغې لوزنامې ملاتړ هم کوي چې اروپایي اطلاف او ترکیې ترمنځ د شام کډوالو انتظام او سنبالي په سر شوی. صدر اوباما به را روان ګل پر ورځ د جرمني دوره پای ته رسوي او یوه مهمه وینا هم کوي چې پکې د امریکې او اروپایي هیوادونو تعلقات خاص موضوع دي.
ډیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
دیو رادیو خبری خبرونه ده او ستاسو قربانی منزه شهید رازو یو بل راپور ولوریته چې سوریه کې د بشری حقوقو د ساری داری راپورونه خایي چې د سوریه حکومت لخوا د شنبه په ورځ د یغی ډلې پر ضد هوایی بمباری شوې دي او په کلک تر لګه داسې شل تنه ولسی وګړي وژل شوې دي او د ناټو ځواکونو مشر جنس ټوټل بنک ویلي دي چې د عمل د قربان نه سخت سرغړونه ده خو بیا هم هغې خپل هیلې څرګندې کړې دي چې هیله لري چې د سوریې د سولې خبرې به دغه دوامدارې جګړې ته خاتمه ورکړي. په دې حق باندې د زموږ همکارې ماور شلیل یو ریپورټ ستاسو لپاره تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه د خالی په ورځ د یاغي کنټرول لاندې دوه سیمو باندې د شامی حکومت لخوا ترسره شوي دوه هوایي بریدونو کې شلو نه زیات تنان وژلي شوي دي. خواوشا لس تنان په علی پوخار باندې ترسره شوی هوایي برید کې وژلي شوي او دوما خار باندې ترسره شوی بمباری کې خواوشا دیارلس تنان وژلي شوي. خو د مرګونو شمیره زیاتېدو امکان دی ځکه چې ګڼ شمېر خلک سخت ژوبل شوي دي او د مرکزي حمص خار په تلبیسې سیمې باندې هوایي بریدونو کې دوه تنان وژلي شوي دي. بلخوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد سټیفن ډی مستورا د جمعې په ورځ ویلي دي چې په شام کې د 50 کالو راهیسې جاري خانه جنگې کې 100 لکه خلک وژلي شوي او په سیمه ییزو طاقتونو یغه وکړو چې د کمزوري شوې ډزبندې بیا پر ځای کولو لپاره دي ورسره مرستې وکړي. ښاغلی مستورا د جمعې په ورځ ویلي دي چې د مرګونو دا شمېره د هغه خپل اندازه ده او د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوې سرکاري اندازه نه ده. د زیاته کړه چې دوه کاله وړاندې د مرګونو دا شمېره 2.5 لکه وه او ملګرو ملتونه اوس په جنگ کې کیدونکي وژنو شمیرې ریکارډ نشي ساتلی ځکه چې ګڼ شمېر سیمو پورې رسائی نشته او د شام حکومت او وسلواله حکومت مخالفه ډلو لخوا وړاندې کیدونکي شمیرې خپلو کې اختلاف لري. حقلی مستوره د صدر بشار الاسد حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مذاکراتو بیا شروع کولو غږ وکړو. بلخوا ځایي کوردي امنیتي عسکرو او د شام حکومت پلو عسکرو د شام په شمال شرقي برخه کې د ډزبندې اعلان کړی دی. کوردي اسایش عسکرو په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د ډزبندې معاهده د جمعې په ورځ د غرمې 2:30 بجې عملي شوه.
درمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وښ شوې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختل خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره کومه موضوع راخستې ده.
فارن افیرز د بین الاقوامي تعلقاتو او د امریکای د خارجه پالیسۍ په باب له خبرونو مضمونونو مقالو مذاکرو او د تجزیاتي ریپورټونو یو مشهوره مجله ده چې په میاشت کې 2 ځله چاپ کیږي. د دې مجلې په یو تازه غنه کې د القاعده او د داعش غوندې د تندرو جنگیالو ګوندونو او په دې کې د جنگیدونکو جهادیانو د تملارو ګوندونو سره د شاملېدو په باب له یو تفصیلي تحقیقاتي ریپورت چاپ شوی دی. فارن افیرز مجله کې د چاپ شوی تحقیقاتي ریپورت سرخط ته د تندرو او د جنگیالیتوب په لوري مزل. د ریپورت په سر کې لیکل شوی دی چې د مذهب او د بین الاقوامی جغرافیایی یا جیو پالیټکس د مرکز په یو نوې څېړنه کې د سلو جهادیانو د جن حالات ذکر شوی دي کم چې د عالمی جهادي تحریک په باب له سودمند معلوماتو سبب ګرځېدلې دي. د ریپورت شروع د عراق د سمارا سیمې د یو تندرو جنگیالي ابراهیم آواد ابراهیم البدری د نوم نشوي دا څوک چې تر کال 2010 پورې یو ډیر غیر معروف تن وو. ابراهیم البدری د ځوانۍ خپل زیات وخت د مذهبي علوم په حصول کې تیر کو او په دې دوران کې دی د دې پخی عقیدی خاوند شو چې اسلام کې ذکر شوی مذهبي مقصدونه د خون خرابي او د شر فساد نه بغیر تر لاسه کیدل ناممکن ده. د دې عقیدی له سببه البدری عراق کې نورو جهادیانو ملګرو سره مل شو او په دې لار جاری مزل کې دی. عراق کې القاعده تنظیم ته ورسېدو چې رستوي د ISIS یا د داعش نوم اختیار کو. د البدری د تنظیمی مشر د ابو ایوب المصری په کال 2010 کې د حق رسیدو وروسته خاموشه خود انتقامی جذبې نه ډک البدری د نن زمانه د ټولو نه د زیات خونړي جهادي ګوند مشر دی چې دنیا د خود ساخته امت مسلمه د خلیفہ د ابو بکر البغدادي په نوم پیژني. د مذهب او جیو پالیټکس د مرکز په دې نوې سیړنه کې د نامتو تندرو جنگیالو د جهاد په لوري د کړي سفر تفصیلي لټون شوی دی. په دې لړ کې د یو سلویښتو ملکونو او د یو کم پنځوسو ګوندونو د سلو جهادیانو د ژوند د حالاتو مطالعه شوې ده، څوک چې مشرق وسطا او افریقي سره تعلق لري. د سیړنې شروع په کال 1980 کې افغانستان کې د جنگیدلو مجاهدینو د ژوند نشوې ده او نن ورځ د شام په خانه جنگی کې د جنگیدونکو جنگیالو د ژوند په حالاتو ختم کړې شوې ده. د مطالعې تر مخه جهادي ګوندونو سره د جهادیانو د وفادارۍ بیت کول او یا د دوی خپلو ګوندونو نه د بیلیدو واقعات د جهادي تحریک دننه د حالاتو څرګندونه کوي. د سیړنې تر مخې یو کم 50% جهادیان په خارجي ملکونو کې عملیاتو کې اخته دي. 20% جهادیانو خارجي ملکونو کې د جهاد کولو وروسته اوس په خپلو ملکونو کې جهادي سرګرمۍ جاری ساتلې دي او 30% داسې جنگیالي دي چې د خپلو ملکونو نه بهر نه دي وتي او خپل ټول روزګار هم په خپلو ملکونو کې جاری ساتلی دی. سیړنه وایي چې د ذاتی نیټورک د جهادي تحریک د خیرازۍ او ترقۍ لویه ذریعه ده. د نن ورځې د جبهت النصره او د داعش مشران هغه کسان دي چې د جهادي تحریک د بانی مشرانو ملګرو سره جیل کې، یونیورسټو کې او جنگی میدان کې ملاقاتونه شوي دي او د هغوی په ذریعه تحریک کې شامل شوي دي. رپورټ زیاته چې 80% جهادیان هغه دي چې عراق، شام، الجزایر، مالی، موریتانیا، نایجر، افغانستان، پاکستان، سومالیا او کینیا کې سیمه ایزو جنگونو کې شامل شوي دي. فارن افیرز مجله کې د چاپ شوي تحقیقاتي رپورټ په اخیر کې لیکلی شوي دي چې نامتو جهادیان اعلی تعلیم یافته خلک دي. د سیړنې مطابق 60% جهادیان د یونیورسټۍ د درجې تعلیم یافته دي چې 50% پکې د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینیرنګ، ریاضۍ او میډیسن ډیګری اخیستې دي. 50% جهادیان داسې دي چې خونړو تحریکونو کې د شاملېدو نه وړاندې د اخوان المسلمین غوندې غیر خونړو اسلامي تحریکونو کې شامل وو.
قدر منو اوریدونکو د ډیورې جو خبري خبرونه ته غوږ تاسو نننی خبرونه واوریدلې د ډیورې جو او مونږ به بیا په سو شیبو کې هم تاسو نه اجازه تخلو زوبه. خو تاسو به دا وایو چې د دې خبرونه وروسته تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو هم په همدې سپو واوري او د دې ترڅنګ دا چې د ډیورې جو خبرونه که تاسو غواړئ چې واوري کوم چې تاسو نه یې اوریدلې هغه تاسو کولی شئ چې ته هم د ډیور ریډیو د ویب پاڼې د لارې لاړ شئ او هلته کوم چې تیری خبرونې دي هغه ټولې ستاسو لپاره هلته پرتې دي، که د ټي وي او که د ریډیو وي دواړه تاسو کولی شئ چې وګورئ. راځو یو بل راپور ولورې ته چې تاسو به بلوچستان ولورې ته بوزو. پلوشه اقبال چې د کوچ خار یوه اوسیدونکې ده، دغه میرمنه یوه تکړه نامتو سندرغاړې ده او د پښتو ژبې په ګډون نورو د بلوچستان څلور ژبو کې سندرې وایي او ډېر هم ښکلی غږ لري. په دې حکله باندې نعمت الله سرحدي د پلوشه اقبال سره خبرې هم کړې دي، ځینې پوښتنې کړې دي د هغوی د ژوند په حکله، د هغوی د فن په حکله. راځئ چې دا په ګډه سره واورو.
زما توجه زیاتره و پښتني سیمې ته ده او زه دا غواړم چې پښتني سیمه رامخته سي په هر ژبه کې، که په بلوچي کې سي، که په براوي کې سي، که په پښتو کې سي، که په ترینو کې سي. زموږ د سیمې داسې خلک دي چې مطلب موږ ګلوکارانو ته دا نه وایي چې دا یو هنرمند دی، لکه په افغانستان کې چې دی، لکه په بار کې چې دی، په هر ځای کې دی، لکه په پېښور کې چې دی. نو ما دا غزلې دلته د دې لپاره شروع کړې چې زموږ پښتني سیمه رامخته سي او زموږ پښتانه خلق و اونرمن ته دم وای. نو د دې خبره زما ما ته ډیر افسوس دریږي چې بابا دا یو هنرمند دی، هنر دی، هواز یو هنر دی چې خلکو تور کوي، ته خپل پیغام، ته خپل پہچان، ته خپل د پښتنو کمی ستونزې سي دي هغه ګرد ته په دا خپل هواز کې ورکولای سي. که په شکرسۍ باندې ناست وای بس دا شي انسان دی، لیکن دلته که د غزلو په طرف باندې ترالې تا هغوی ته پیغام ورکوي دوی تا ته د ډم په سترګه ګوري. نو زما د پښتنو خلکو سره صرف په دې باندې بس ډېر افسوس راته درېږي چې باید چې د یو هنرمند ته ډم نه وایي، هغوی ته عزت ورکوي چې لکه په نورو ملکو کې په نورو ځایو کې چې د هنرمند ډېر عزت وي، باید موږ دا وایو چې زموږ په بلوچستان کې هم د هنرمند دارنګه عزت سي.
که تاسو موږ ته ووایست دغه وخت کوم قسمه غزلې تاسو ډېرې زیاتې ویلي دي، مطلب زموږ په سیمه کې کاکړۍ غاړي هم شته، کاکړۍ غاړي خلک ډېر زیات خوښي، آیا دې طرف ته هم ستاسو لږ سوچ فکر شته؟
ما خپل په ګرد کېستانو کې یو کیسټ داسې نسته چې پاغه کې ما کاکړۍ غاړي نه دی ویلي، په دې چې دا زموږ د پښتنو یو رواج دی. نو کاکړۍ غاړي ما ډېرې ویلي دي، د کاکړۍ علاوه ما ټپې هم ویلي دي، غزلې مې هم ویلي دي، ترانې مې هم ویلي دي، مکس شیان ما ویلي دي. داسې نه دی چې خالي دغه کنه کاکړۍ دي که ټپې دي، خو زیاتره توجه مې کاکړۍ تور کړې ده. په دې کې غزلې هم دي، هر قسم غزل شته، لوګر ساسته، ساده ساسته، مکس سازونه دي، دا ګردو کې ما غزلې ویل دي.
که تاسو موږ ته پلوشه اقبال خور وویست دغه وخت ستاسو کوم نوی البوم را روان دی، کوم غزل که تاسو موږ ته لږ زمزمه کوي؟
وروره خبره دا ده چې اوس خو د البم ټیم نه دی چې البم دی، اوس موږ په خپله خرچه په خپله شوق د پاره غزلی وای، دام د پښتنو یو خدمت دی چې موږ یې کوو، یو پیغام رسوو. نو ما اوس نوی یو غزل ویلې ده، د جانان غمه ما مه وشو، سر په خالي څنګه لږ دم ځان بې دوا، ما مه وشو، د جانان غمه ما مه وشو، سر په خالي څنګه دم ځان بي دوا، ما 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 وشو، سر په خالي څنګه لږ دم ځان بي دوا، ما 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 وشو.
تاسو دغه وخت ودا نوی سندرغاړو ته په خاص مطلب زنانه کوم سندرغاړي چې زموږ خوندې دي سغه راځي، تاسو هغه ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
زه هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې تقریبا اوس چې دوی دنیا ډېره مخته تللې ده او موږ بیخي ډېر شاته یو، نو زه خپل خوندو مندو و دغه ته زه دا پیغام ورکوم چې آیا دا بد کار نه دی، دا یو هنر دی. تاسو باید دا دی چې را مخته سي چې زموږ بلوچستان چې دی د فیمیل د غزلچیانو سره ډېر مېرمه دی به نسبت لکه کراچی، لاهور، پېښور چې وګورې، نو بلوچستان چې دی ډېر پسمانده دی. نو زه خپل خوندو ته دا وایم چې به ته را مخته سي او دغه وقې خپل غزل شروع کړي، پریکټیس وکړي او خپل دا فیلډ ته ته راسي. دا فیلډ لکه خلکو چې خراب کړی دی یا خلک دی د سپک په نظر ورته ګوري، دا هغه سي نه دی. زه دا پیغام دی تور کول غواړم.
خپل ورشه اقبال، تاسو ډیره مننه د ډیوا ریډیو سره د خبرو کول.
وروره ستا ډیره ډیره مننه چې تاسو ماته خپل قیمتي وخت راکړي او زما سمې انټرویو واخسته. زه ستا ډیره شکریا ادا کوم، ډیره مننه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو د وی ورجو خبرې خبرونه تاسو واوریدله، دغه خبرې خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی او هلته هم سهار دی. تاسو ته ښه وخت غواړو، ښه ورځ غواړو، تر بلې خپرونې پورې چې راځو او ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو په لوی سختن طالبانې سپارو، سرلوړه او آباده اوسئ.